درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. وروسته لدې چې په تهران کې خلک د چاودنو په غږ له خوبه راویښ شول، اسرائیلي چارواکو نن وویل چې د ایران پر اټومي تاسیساتو یې وار د مخه بریدونه کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو ثبت شوي ویډیو پیغام کې وویل چې اسرائیل د ایران د بالاستیک توغندیو د پروګرام زړه په نښه کړی او دا بریدونه د ایران د اټومي زیربنا او د دغه هیواد د ډیری پوځي وړتیاو د زیان منولو په هدف ترسره شو. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې د جمعې په سهار د پلازمینې امام خمینی نړیوال هوایي ډګر کې الوتنې وځنډول شوې. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس بیړنۍ حالت اعلان کړ او ویل چې احتمال لري ایران انتقامي برید وکړي. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیلي رپورټ وړاندې په خبرونه کې اورو. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وایي چې د لوی اختر په رخصتیو کې په ټول هیواد کې له 110 څخه زیاتې ترافیکي پیښې ثبت کړي دي. د ادارې د پنجشنبې د ورځې اعلامیه کې وویل چې په دې پیښو کې 43 کسه مړه او 125 کسه نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مړو کې 1 نارینه، 2 او 10 کوچنیان شامل دي. د پیښو په ټپیانو کې 123 نارینه، 11 او 24 ماشومان شامل دي. د ترافیکو ریاست دا پیښې د موټر چلولو پر مهال د خلکو بې احتیاطي ته منسوب کړي. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعات کول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبې په ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سالانګونو په شمول باران وشي. د ورښت کچه له 1500 څخه تر 1400 میلی مترو پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، سویلي، لویدیځ او مرکزي ولایتونو کې د ګړندیو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به یې په مختلفو ځایونو کې له 500 څخه تر 90 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تېرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایر انډیا د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 216 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي وایي په الوتکه کې سپاره 241 کسان مړه شوي دي چې یوازې یو مسافر یې له پیښې څخه ژوندی پاتې شوی دی. پاتې نور مړه شوي کسان د دولتي طبي کالج د لیلي ودانۍ اوسیدونکي وو چې الوتکه پکې راولویده. راپور وایي امکان لري چې د مړو شمیر به لوړ شي. د ایر انډیا الوتکه چې 212 کسان پکې سپارو د پنجشنبې په ورځ د هند په لویدیځ کې د احمد آباد له هوایي ډګر څخه د لندن په لور له الوتنې 2 وروسته نسکوره شوه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له هغو هیوادونو څخه چې د روسیې د یرغل په وړاندې د کیف ملاتړ کوي وغوښتل چې په مسکو بندیزونو ته زور ورکړي. او ویل چې کرملین د لویو تلفاتو پروا نه لري، خو د کافي اقتصادي فشار په نتیجه کې کیدای شي له جګړې لاس واخلي. زلنسکی دا خبره پرون د ویډیو لینک له لارې په پراګ کې د نړیوال امنیتي کانفرانس د پیل غونډې ته وکړه. د زلنسکی له دغو خبرو 2 مخکې روسیې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف یو ځل بیا د شپې په مهال برید وکړ. د ګلوبسک امنیتي کانفرانس ته د هغه څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اسیرانو او بندیانو د تبادلې لړۍ دوام لري. اوکراین او روسیه ټاپیان او ناروغ جنګیالي بیرته خپلو هیوادونو ته ستنوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه اورو. اسرائیل نن سهار وختي په ایران وارد مخه برید وکړ او په خپل هواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د بشري حقوقو راپور ورکونکي وایي د افغانستان عدلي او قضایي نظام ژور بدل شوی دی.
دا نظام قبلی
پاتر نظام کې د عدلي او قضایي بنسټونو په چوکاټ کې اند تاریخوالي فرماندي ځانګړي څارنوالۍ موجود وي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د اقلیمی بدلون له امله له پرله پسې طبیعي ستونزو سره مخ دی.
سیلابونه چند سوری بدخشان هست چې تیر روز به وقوع پیوست.
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو له سلو ډېر څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې کانالونه له منځه تللې.
د خوست د موساخېلو ولسوالۍ خلکو یو لوی پل جوړ کړی دی.
دغه پول د منګلو د درنقو د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د اسرائیل دفاع وزارت په تهران کې د 14 تر راپورونو وروسته وویل چې اسرائیل نن سهار وختي په ایران باندې واردمخه برید وکړ. یو اسرائیلی چارواکی وویل چې په ټول ایران کې پلسګونو تاسیسات په نښه شوي، خو بیا هم نه دی ویل شوي چې کوم ټاکل شوي تاسیسات وشتل شوي دي. د ایران دولتي رسنیو وویل چې تهران کې د امام خمینی د هوایي ډګر ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس وروسته له هغه چې په تهران کې خلکو د ښار په شمال ختیځ کې د 14 راپور ورکړ، په اسرائیلو کې بیړنۍ حالات اعلان کړ. کاتس وویل چې دوی د تهران لخوا د توغندیو او ډرون د انتقامي برید لپاره بیړنۍ حالات اعلانوي. د کاتس اعلامی وویل د اسرائیلو لخوا په ایران باندې له واردمخه برید وروسته د اسرائیلو په حکومت او ولسي خلکو باندې د توغندیو او ډرون د چټک برید اټکل کیږي. د اسرائیلو پوځ وویل چې د ملکي او عامه خوندیتوب په لارښوونو به لازمي عمل کیږي. دغه راز دفاع وزیر کاتس وویل چې ښوونځي به نن جمعه تړل شوي وي. سپینې ماڼۍ سمدستي تبصره نه ده کړې. سی این این راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کابینې په کچه غونډه رابللې ده. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د رپورټ په اساس د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دې اونۍ په پیل کې ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې په ایران باندې د بریدونو د احتمال په هکله غږېدلی. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، زه نه غواړم ووایم چې برید نږدې دی، خو داسې ښکاري چې دا یو څه دي چې د پیښېدو ډېر احتمال کېدای شي. ترامپ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې وویل چې متحد ایالات لا هم غواړي له ایران سره خبرې اترې وکړي. ترامپ وویل، موږ د ایران د اتومي مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل ته ژمن یو. زما ټولې ادارې ته لارښوونه شوې چې له ایران سره خبرې اترې وکړي. خو ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې تهران لومړی باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو هیلې په بشپړه توګه پرېږدي. واشنګټن او تهران له مودې راهیسې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کوي ترڅو ډیپلوماتیک حل ته ورسیږي. ایران د امریکا د هغه وړاندیز له ردولو وروسته چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا سل په سلو کې د ایران د ملي ګټو خلاف بلل شوی د متقابل وړاندیز په جوړولو کار کوي. د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د جون په 11 وویل چې که هدف دا وي چې ایران به اټومي وسله نه جوړوي، نو کېدای شي موافقه وشي، خو هغه ټینګار وکړ چې ایران باید د یورانیمو د غني کولو حق ځان ته وساتي، او دا هغه څه دي چې ترامپ یې په کلکه مخالف دی. تهران ادعا کوي چې د دوی اټومي پروګرام یوازې د ملکي اهدافو لپاره دی.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان عدلي او قضایي نظام ژور بدلون موندلی دی. نوموړی په خپل تازه رپورټ کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 59 ناسته کې وړاندې شي زیاته کړې زیاتوی چې د طالبانو قضایي سیستم نه یوازې دا چې د عدالت او ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدود کړی، بلکې دا سیستم په قانون، سیاستونو او کړنو کې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او واکمنۍ د لا بنسټیز کولو وسیله ګرځېدلې. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په خپل نوی راپور کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د وضعیت په اړه وایي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې وقت د طالبانو تر بیاځلې رسیدو وروسته د دغه هیواد عدلي او قضایي نظام ژور بدلون موندلی دی. دغه راپور چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 12مه عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او عاممهاله پر دوی د تبعیض مختلفو بڼو اغېز په نوم د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی، ټاکل شوی دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 9-15مه ناسته کې وړاندې شي. ښاغلی بنټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلی چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دیني عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله یې ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري، او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو قضایي سیستم تر ټولو ډېر منفي اغېز پر هغو ښځو او نجونو کړی چې له خپلو بنسټیزو حقونو نو به برخې شوې دي، او دا وضعیت وروسته له غلا پسې خراب شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او د ماشوم د حقونو د ملاتړ قوانین تعلیق شول. د راپور پر بنسټ د عدلي نظام له جوړښت څخه د ښځو ایستل او د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتون ژورې او پراخې پایلې لرلې دي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض ګڼې قضیې پټې پاتې دي، او عدالت ته د لاسرسي لپاره دوی ته فرصتونه محدود شوي. ریچارډ بنټ لیکلي چې د ټولو د جنسیتي تبعیض بنسټیز کولو ته زمینه برابره کړې ده. یو شمېر افغان میرمنې هم ټینګار کوي چې اوسمهال هیڅ داسې عدلي مرجع نشته چې د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي. له دوی څخه یو به چې په دې جمهوري نظام کې په عدلي برخه کې کار کوو او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د نظام قبلی
پاتر نظام کې د عدلي او قضایي بنسټونو په چوکاټ کې اند د تاریخوالي پر وړاندې ځانګړې څارنوالۍ موجود وي، او ګڼ مدني او د ښځو او ماشومانو د حقونو د بنسټونو موجود و. خو په اوسني نظام کې هیڅ داسې مرجع نشته چې ښځې آزادانه ورشي، خپل ستونزې بیان کړي او داسې څوک وي چې د هغوی او قضیو ته رسیدنه وکړي.
ښاغلی بنټ په خپل راپور کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو هغو نړیوالو ژمنو ته چې افغانستان ورسره یو ځای شوی درناوی وکړي، د دغو ژمنو خلاف سیاستونه او اقدامات ودروي، او ژر تر ژره د ښځو او نجونو پر وړاندې د جوړ شوي ځپونکي جوړښت له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. نوموړي دغه شان د نړیوالو ځواب ورکوونکو میکانیزمونو په پیاوړتیا او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی دی. په راپور کې د جمهوریت پر مهال عدالت ته د لاسرسي، د پخوانیو ملاتړو قوانینو لغوه کېدل، د ښځو د حقونو نقص، د محکمو په جوړښت کې بدلون، د ښځو نیونې او ورته سزا ورکونه، او ورځ تر بلې د دوی په جسمي او رواني روغتیايي خدمتونو کې محدودیتونه او پر وړاندې زیاتېدونکي خنډونه په تفصیل سره ارزول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ده د ریچارډ بنټ راپورونه له حقیقت لرې بللي وو. طالبانو دغه شان د 2024 کال د اګست په میاشت کې ریچارډ بنټ په افغانستان ضد تبلیغاتو تورن کړ، او دغه هیواد ته یې له سفر هم منع کړ. خو نوموړي په غبرګون کې وویل چې دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض مستند کولو ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې طبیعي ستونزو سره مخامخ دی. اوچا په خپل تازه ریپورت کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دغه هیواد کې به تر دې وړاندې سیلابونه په پسرلي موسم کې راوتل، خو اوس د اقلیمي بدلون له امله د ټول کال په ترڅ کې ممکن سیلابونه راووزي. دا اداره داسې وخت کې د سیلابونو د خطرونو په اړه او د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کوي چې تازه د چهارشنبې ورځې راهیسې د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ سیلابونو ځپلي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اندېښنه ښودلې چې د اقلیمي بدلون له امله د افغانستان بېلابېلې سیمې او ولایتونه په دوامداره توګه د شدیدو سیلابونو او طبیعي پیښو له ګواښونو او آن ناورینونو سره مخ دي. اوچا د جون په ولسمه په خپل پیپړنه د افغانستان د 2015 کال بشري اړتیاو او ځواب ورکولو پلان د پرله پسې مرستو کمولو په ترڅ کې بیا لومړیتوب ورکول په نوم خبر کړي. څلور مخیز راپور کې ویلي کته هم تر دې مخکې کلونو کې د پسرلي په موسم کې سیلابونه راوتل، خو د راپور په ټکو اوس د اقلیمي بدلون لامل آن ټول کال خلک د سیلابونو لامل زیانمن او د دوام له خطرونو سره مخ وي. اوچا وړاندې زیاته کړې چې په 2014 کال کې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې یو لکو اویا زره خلک ته هم دې پیښو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي، او دې پیښو له چا ژوند، له چا کورونه او له چا هم کرنیزې ځمکې او اقتصادي سرچینې اخیستي او دوی له بشري ناورین سره مخ کړي دي. دا اداره وایي چې دا مهال د افغانستان بشرپاله ټولنې او بشري مرستندوی فعالین د مرستو په ویش کې له یو جدي انتخاب سره مخ دي، او په ټکو یې دوی دا مهال بیړني بشري خصوصا د اقلیم بدلونونو د مدیریت لپاره د همغږي کوونکي او مالي ملاتړ ته اړتیا لري. زیاتوي چې که دا ملاتړ او همغږي دوام ونه کړي، د اقلیم بدلون په برخه کې ترلاسه شوې پراختیايي لاسته راوړنې به بیرته له منځه ولاړې سي، او افغان کورنۍ به د ناورین له تکراري پړاوونو سره مخ کړي. تازه د چهارشنبې راهیسې د بدخشان تشکان، خاش او جرم ولسوالۍ بیلابیل کلي او سیمې سیلابونو سخت ځپلي دي. د خاش او تشکان ولسوالۍ دوه اوسېدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابو د چند مسولی بدخشان است چې تیر اوس په وقوع پای وست.
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو لسلو ډیر څاروي تلف شول، کرنیزې ځمکې، کانالونه له منځه تللي، خلک له نړیوالو ادارو او حکومت مرستو ته سترګې په لار دي، خو تر اوسه مرستې نه دي رارسېدلي.
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و اثر زیر شدن سیلاب مردم ولسوالی خاش خسارتي
په بده مرغه د کلی او سختو سیلابونو له امله دلته خاش ولسوالی کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي دي. د دیناو، د پاره، بخلوک او شهرام کلی سخت ځپل شوي، لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼ څاروي تلف شوي. خلق له حکومت د سړکونو د خلاصون او مرستو غوښتونکي دي.
په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس سبیولا امیدی هم ازادي راډیو ته وویل
سیلابای دیروز در بدخشان خسارات بسیار انګفتی مالی را به مردم
پرونه سیلابونو د بدخشان خلکو ګن مالی زنونه راوړي، کولنې کا مرغزانی تلفات نه لري. حکومت دی ویجار شوی کانالونو پاکولو او د لارو خلاصون او زیانمن شوی کسانو ته پاملرنه او رسیدنه کړې ده.
د په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لس ولایتونو کې د احتمالي باران، سیلابونو، دوړو او طوفانونو خبرداري ورکړای دی. د غریاسات په خبر پانه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل او بامیان ولایتونو کې د دې وضعیت اټکل سوای دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په خپل بیان کې په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د اورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې اټکل کړی ده. د یادونې ده چې تیر 2014 کال پیل کې هم د افغانستان د شمال په ګډون ګڼ ولایتونه سختو سیلابونو وځپل او سلګونه کسانو ته مرګ صوب لواړوله.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
پاکستان یو بیا یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټول هغو بهرنیانو ته له دې هوا د وتلو خبرداري ورکړې چې په غیر قانوني توګه په دغه هواد کې اوسېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې تازه خپرې شوې اعلامیه کې ویلي چې له دې هېواده د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له پای ته رسېدو سره سم د پلازمینې په یو شمېر سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت عملیات ګړندي شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ګډون د بیا اسناد بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوه. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د خبرګولی په شلمې خبره کړې ویلي یوازې په تیرو دوه میاشتو کې 2,16,401 افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بیا اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرانیانو ته له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې اوسېږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداري ورکړي چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستانه خپل شتمني وباسي. د غرا ځینو دا ادعا هم کړې چې پاکستاني پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینی پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میش یو افغان چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لږې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سختي ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دی چې وی نسی بیا یې وړیا جکم ته، جکم نه بعد افغانستان ته اړی. نو دلته پرون زمون منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس پنځه لس نفر یې وړل دي ځینې په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد تر څنګ په راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یوه میرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کم ته وړل شوی وایي په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لاله برخلیک بی خبره ده.
پولیسو په خاطر ونیولم چې ما سره د پاکستان ویزه نه وه، به مونږ حاجي کم ته راوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو. نو زما هم پیټو کیس دی، که چېرته مونږ دوی ډیپورت کینو هلته زمونږ د سر خطر دی او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هیواد کورنۍ چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1 میلیون ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشمې د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې زور کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2018 کال کې په پاکستان کې میشتو اته لک افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هیواده د وتلو خبرداري ورکړي. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1.5 وخت ورکړي، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په وروستیو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست ولایت د مساخلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیز چار یې د 1300 میاشتو په موده کې سرته رسیدلی، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګ او راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم له ستونزو څخه کړیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پل د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یادې سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي تګ راتګ کوي، پخوا به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایی اوسیدون کی باوردین باوری مشال رادیو ته ویل
دغه پل چې د لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړو دا اته متره عرض لري او دیرش متره طول لري. په دې باندې تقریبا 240,000 افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د د مکتب په خوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 150,000 افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوې دي. یو تنځایي مشر ملک توریالی منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشو رسولای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مساخیر اوسیدونکي وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا تر څنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکي د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکی عبدالله وایي
مخته مو ډېر اوږده لاره پاته ده چې هم د کلندر لیاره هم د مسخیرو لار، هلته موږ نورو پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی بل نورو کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسیده کوي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوست د مساخیر او قلندر د منګل میشتو ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزه او علي شیرو، همدارنګه باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکي په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. الله مو خوشاله که سلامت اوسه ژوند اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهل کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به ښه وي چې کم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغه سي ناست دي معاش اخلي خو ریاستونه هم شته په دې کې هیڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغه سي ناست وي. که دا کسان لرې سي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي، ډېر مصارف شوي دي، که چېرې د پوهنتون استاد هم لرې سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي، کارونه به هم ډېر د خنډ سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما په فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي سروغ او جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور د ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوي له شخصي وسخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر،